وخت په خیر د خبرونه دي مطلب اوریدل ته تاسو ښه راغلاست خو په پایل کې هم خبرونه لرو د طالبان حکومت له دوه خصوصي شرکتونو سره د میدان وردګو لوګر ولایتونو د نخلوونکي سړک ته جوړولو تړونونه لاسلیک کړل. د طالبان حکومت د ټول ګټو وزاره سرپرست ماماتي ساتساني له یادو دوه شرکتونو سره د میدان وردګو لوګر ولایتونو د نخلوونکو 6.1 کیلومتر سړک هوکړې کړي. یاد وزارت دا خبره په خبره کړې خبرپاڼه کې کړې ده. دا سړک له 500,000 زیاتو افغانیو په لګښت جوړیږي. دا سړک د تنګي درې له امیر کلا پیل او د الوزیو دوغاباد شولک او بابو سیمو تیریگی او د لوګر ولایت مرکز پلالم پلسره نخلول کیږي. دا سړک د جوړېدو چارې په شپږ میاشت کې به بشپړ شي. د نړۍ د اسماعیلیه او مذهبي مشر کریم آغا خان مصر کې خورته وسپارل شو. محمد کریم الحسینی سلورم آغا خان او د نړۍ اسماعیلیه شیعهګانو نه حاصل بختم امام د مصر په اسوهان ښار کې خورته وسپارل شو. دغه د خورسته سپارلو مراسم کې پنځم آغا خان او د اسماعیلیه او پنځم امام شاهزاده رحیم آغا خان د کورنۍ غړي او د اسماعیلیه او ټولنې یو شمېر مشرانو ګډون کړی و. د سلور آغا خان شاهزاده کریم تبوت پیوه کښتۍ کې په تشریف پاتې بڼه دغه ځنګړي ځای ته ولیږدل شو چیرې چې د نور سلام ویله او د ریما خان قبر دی. د اسوهان پولیسو دغه مراسم کې ګډونوالو ته د تسهیلاتو زمینه برابره کړې وه. د اغا خان مړی د نیل په نوم غونډۍ کې جوړ شوی قبر کې خاورو ته وسپارل شو. د غزي اوسیدونکو د ځای پر ځای کولو په اړه د ټرمپ د تری په غبرګون کې د عربي ودونو سرمشریزه جوړیږي. مصر اعلان کړی چې د غزي اوسیدونکو د ځای پر ځای کولو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تری په غبرګون کې د عربي ودونو مشرانو بیړنۍ ناسبه جوړه شي. دغه هیواد نن اعلان کړی چې دوی به د فبروري په 20مه د دې ناستې قربتوب وکړي. مصر ویلي چې په دې ناسته کې به د غزې تړانګه کې د فلسطینیانو د استوګنې اړوندو د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له وړاندیز وروسته د نوي او ګواښونکو بدلونونو په اړه خبرې تېرې وشي. د ټرمپ دا وړاندیز چې تېره اونۍ د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د لیدو پر مهال په سپینه ماڼۍ کې کړی د واشنگټن اسلامیت عربي هیوادونو نړۍ لکه د مصر، اردن او سعودي عربستان غوسې راپاره ولیدي. د مصر د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي چې په دې وروستیو ورځو کې په عربي هیوادونو کې د فلسطین د حکومت په ګډون چې د رابللو غوښتنې کېدي د ترسو د فلسطین د نوي او خطرناکو بدلونونو په اړه پکې خبرې اترې وشي. د لوړې کچې بحثونو وروسته د دې ناستې قربتوب پر غاړه اخیستی دی. د لیبیا په سویل ختیځ کې د نږدې 50 کډوالو د مړیو دوه ډله ایز قبرونه موندل شوی دي. د لیبیا چارواکو د تقریبات په سویل ختیځ دښته کې د نږدې 50 جسدونو ډله ایز دوه قبرونه موندل دي. د چارواکو په خبره دغه کډوالو غوښتل چې دغه کړکیچنې واد او شمالي افریقا لاري اروپا ته ځنونه ورسوي. د لیبیا د امنیت ادارې په بیان کې اعلان کړی چې د 900 جسدونو لمړنی ډله ایز قبر د جمی پورس د کوفرا خار په سویل ختیځ کې پیوه خبر کې موندل شوې دي او ځته کړی ده چې چارواکو د مړي د اجسادو معایناتو لپاره وړي دي. په کوفرا کې د امنیتي ادارې د مشر محمد الفضل په خبره د انسانانو د قاچاق پر یو مرکز بریت روسه په کوفرا کې د اقل د دیش مړو یو بل ډله ایز قبر هم موندلای دي. نو موري ځته کړی چې ژوندۍ پاتې شوی کسان ورته ویلي چې په دې قبر کې کابو او یا کسان ښخ شوی دي. چارواکي لم په سیمه کې پلټنه په حال کې دي. د خیرول عابرین موسی چې د لیبیا په سویل ختیځ کډوالو سربراسي کوي ویلي چې ظاهرن ځینې دغه کسان له خخېدو مخکې په ډزو ویشتل شول او وشل شوي دي. په لیبیا کې د کډوالو ډلې قبرونه موندلو غیر معمولي خبره نه ده. تېر کال هم چارواکو د دغې وخت پر پلازمېنې ترابلس ویل ته 350 کیلومتره کې په شریف سیمه کې لږ تر لږه 15 جسدونه له خاورو راوستي دي. بیا دغه کډوالو د تېرو دوو لره ده چې اته کوي د افریقا او منځني ختیځ له لارې تر اروپا ځنونه ورسوي. دا ودونه ده چې د 2012 کال د ناټو په ملاتړ د پاسون کلولوري د معمار القذافي د راپرځولو منځورو لورسته د غیبات له ګډوډوي سره مخ شو. ورسته خبرم ده چې د افغانستان د فوتسال لوبډله برازیل سره په سلور اخیزو سیالیو کې ګډون کوي. د افغانستان د فوتبال فدراسیون اعلان کړی چې د واټ فوتسال لوبډله به په دې سلور اخیزو سیالیو کې ګډون وکړي او په لومړي ځل به د نړیوالو لوبډلې برازیل پر وړاندې ولوبېږي. دا سیالي به د هوت میاشلې د 14 تر 19 نیټه په برازیل کې ترسره شي. په دې سیالیو کې د افغانستان او برازیل د ټیمونو ترڅنګ به د ایران او ګرینلند لوبډلې هم برخه ولري. په دا سال کې چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي چې په تېرې یوه میاشت کې په خوارځواکۍ 213 اخته ماشومان رغولي، خو د افغانستان په ختیځ کې ځینې مېرمنې وایي چې د اقتصادي ننګونو له امله ماشومان په سوی تغذیه اخته شوي. دغه میندې وایي د امیندوارۍ پر مهال روغتیایي کلینیکونو او قابلګانو ته په اسانه لاسرسی نه لري چې آن د ماشومانو د ځای کېدو لامل ګرځېدلی دی. نورحال د فیروزې زی په راپور کې
په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف په افغانستان کې په تېر یوه میاشت کې په خوارځواکۍ اخته د سلګونو ماشومانو د رغولو او زیږون خبره کړې، د دغه هیواد په ختیځ کې یو شمېر میندې وایي ماشومان په خوارځواکۍ اخته او په اسانه روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ د چهلګزیو سیمې یو اوسیدونکې او د درېو ماشومانو مور راهبې ازادي راډیو ته وویل چې د سختو اقتصادي ننګونو له امله یې دوه زامن په شدید خوارځواکۍ اخته راهبه وایي تر دې وړاندې د خزینه قابلګانو او روغتیایي مرکزونو ته د نه لاسرسي لامله دوه ماشومان هم ځای سوي دي. خو دا یوازې راهبه نه، بلکې د دغې ولسوالۍ د یو بل کلي اوسیدونکي ګلمینه هم له ورته ستونزو شکایت کوي. ګلمینه چې د څلورو کوچنیو ماشومانو مور ده، ازادي راډیو ته وویل چې د زیږون او امیندوارۍ پر مهال په اسانه ډاکټر، روغتون او درملو ته لاسرسی نه وي، چې دا او ماشومان له ګڼو ستونزو سره مخ سوي دي.
ډېر مشکلات لرو، ډېرې همداسې بیا امیدوارۍ وخت کې مړیم شي، ولا بس هسپتال لري، بس ګاډي ماډي بیا راپیدا کړو. ډېر خوار غریب شته دی، چا سره پیسې چا سره نه. بس مونږه دا وختونه ده چې مونږ لږې ډاکټرانې زیاتې کړو.
دا میرمنې داسې وخت خپل ماشومانو د خوارځواکۍ او روغتیایي اسانتیاو ته د نه لاسرسي خبره کوي چې تازه د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف په افغانستان کې په تېرې یوه میاشت کې په خوارځواکۍ د 213 تنو ماشومانو د درملنې خبره کړې ده. په افغانستان کې د یونیسف استازي تاج الدین اویوالی د شنبې په ورځ په خپل اکسپانه لیکلي چې یونیسف په 13 جنوري میاشت کې په خوارځواکۍ د دغه شمیر ماشومانو درملنه کړې ده. یونیسف د غراز د یک شنبه په ورځ د فبروري په 9 هم په خپل اکسپانه لیکلي چې یوازې په بادغیس ولایت کې هر میاشت 400 ماشومان زیږیږي. دغه ادارې زیاته کړې چې دوی په یاد ولایت کې د قابلګانو او نرسانو ملاتړ کوي ترڅو نویو زیږیدلو ماشومانو او میندو ته یې پاملرنه وکړي. خو د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم د جنوري په تویستمه په خپل یو راپور کې اندېښنه ښودلې وه او ویلي و چې له 50 کلونو کم عمره خوارځواکو ماشومانو شمیر به په روان 2025 میلادي کال کې 3.5 میلیونو ته لوړ سي. د ادارې ویلي چې له 50 کلونو راهیسې په افغانستان کې د خوارځواکو ماشومانو شمیر 3 میلیونه و. د ملګرو ملتونو د ادارې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د درملنې لپاره د نړیوالو بشري مرستو د دوام غوښتنه کړې ده. دا اندېښنې وروسته له هغې مطرح کېږي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له دغه هیواد سره اکثره بهرنۍ مرستې بندې سوي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته.
ترنو اوریدونکو اوس هم زونی منړی او درسي سات خبرونه اورو.
نیما نړی
اختر دمیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپنی تا زده مال تر لیگه ما من پا چلور سلویخت ملکو که کار کهو
پس و جارم دا مشیمان سر پا زکنان آزم نور دا دیجون خوزه پا دا مرد خوشحاله
دا افغان خوزه دا پرمختگونو او ستونزو هنداره
درانو دوستانو سلامونه مې ومنئ.
د ما خوان یعنی په کال کې یو واري څلور او پنځه ورځې د پاره راځي، خو د روانې ښځې داسې دي چې دغه فدایي د صرف د اولاد په خاطر ورکوي.
د یوې مېرمنې غږ مو واورېده چې د خپل مېړه د دوهم واده پاک لغه کېدله. دا مېرمن زیاتوي چې کله یې مېړه بهر هېواد ته تلل نو له دوی سره یې لومړنۍ ژمنه دا وه چې دوی به هم ورغواړي، خو اوس یې هغه ژمنه هېره ده. د اسلام دین په دې اکله څه وایي؟
نو سره د اسلامیت دا زموږ استاسې په افغاني کلتور کې د بېغیرتۍ هغه لوی حد دی چې دا یو انسان کوي، ځکه خپل هېواد ته نه شي واپس کېدی. نو چې نو افسوس کېد هغه مېرمنې سره ستا حکم څنګه شو؟
د تاسو په نظر ولې ځینې نارینه سره لدې چې د ښځو په منځ کې مساوات نشي راوستلی دوهم واده کوي؟ د ځینو نارینه وو دا کار خپله ده، مېرمنې اولادونو ته او ټولنې ته کومې ستونزې اړولی شي؟ نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. قدرمن اوریدونکو، واده کول د هر انسان قانوني او شرعي حق دی. دیني عالمان دوه جوړې له دوو سترګو سره تشبیه کوي، وایي د ښځې او مېړه یو ځای ژوند کول لکه دوه سترګې نه بېلیدونکې خبره ده. خو په افغاني ټولنه کې له پخوا زمانې راهیسې په تېره بیا په دې تیرو درې کلونو کې داسې کورنۍ ډېرې لیدل کېږي چې نارینه یې بهر ملکونو ته تللي او مېرمنې له ماشومانو سره په کور پاتې دي. یو شمېر افغان مېرمنې وایي چې په دې ډله کې بیا ځینې نارینه دا چې په قانونی ډول د میرمنو ورتګ بهر هیوادونو ته ځنډېدلی دی، یا خو هم میړه نه غواړي چې خپله ښځه ور وغواړي به هم واده کوي. د دې نارینه وو د ښځو په خبره له یوې خوا څخه د طالبانو حکومت ورځ تر بلې په دوی باندې د ژوند کولو ټولې لارې بندوي، له بل اړخه د دوی میړونه هم دوی بهر ته نه ورغواړي. له همدې وجې له نورو ستونزو سره سره روحي او رواني مشکلات هم ورته پیدا دي. یو میرمن چې نه غواړي خپل نوم یاد کړي وایي چې کلونه مخکې د دې میړه بهر لاړه، اوس دا او ماشومان له ګڼو ستونزو سره یوازې پاتې دي.
شرای داسې راغلی ده چې افغان ښځې به چې وخت طلاق دلته ځي و خبر ته کوم زه دلته د ما خاوند یعنی په کال کې یو واري څلور او پنځه ورځو دپاره راځي، خو د افغان ښځې داسې دي چې دغه فدایي د صرف د اولاد په خاطر یې ورکوي. چون د افغانانو په قانون کې یو قانون ده، وخت طلاق واخلي په خارج کې بله زرخي، په دې طرفو کې خدا هسې ده افغانان خو په افغانستان کې اولادونه ترې اخلي، نو د اولادو د په خاطر باندې مور قرباني ورکوي. نو سره خو مقابله لارم لري، او یو افغانان دلی دلی دي چې طلاق یې واخیستو ټول به در باندې بد وایي، خلک سړی نه ملامتوي. مجبور ده که زغک دی پورته کلو بیا در تلاس خبری میکنم دغه خلق خبری که چی تا دستی که خلق زوایی میره بودین خوشی که ولی یعنی یو نارینه که دغه دن دای زامت باسی اقا کزم نفس داری زامت باسی، خوبه در خپل د اولاد په کوشش کې هیڅ اولاد دراولي خپل کزه راولي. نو دا خوده سی وو سمه د شرایط اجازه ورکړي، اما خوده کارته نشي کولای چې ته یو میاشت الته اوسی، یو میاشت په دې کې سره اوسی، یا دوی میاشت الته اوسی، یا دوی میاشت خونه نه کیږي، دا سی کارته کولای نشي. مجبور خوش دي کړنو روزي رسان یو اولاد دی، دا سی څوک دی نه وی چې د ما خواندې پیسې راکې دا روزي رسان چې د ایم نی وی خو روزي رسان هر چاته خدای پاک روزي ورکړي ورکي، دا مسولیت پیسو نه سره مسولیت قنا پیسې دی ورکوي مسولیت بدی. یو ولک وای نوسو پلار شکایت کړو د زوی نه چې د زوی په ما باندې داسې یعنی د ما سره بد رفتار کا، دا قاضی ملک راو غوښتو چې وری ته د پلار سره بد رفتار کی، وی سم راځه په خیر رفتار ورسو کوم، آیا د اولادم پس پلار حق شته کنه؟ وی هوشته وی خیوال تاسو د ما د پلار نه پوښتنه وکړي چې دوی ما سره حق ادا کړی، نو مر باندې خراب کیږي چې د ما هیڅ شرعي نوم نه ده، بل کې ما حقم ده د پلار می تنا پیسې نه دي، په اولاد په د ورځې باید سوره وخت ورکې چې دغه تربیت مهم ده. د ما تربیت اول خو نه کو، اوس د ما نه چا نه ګیله کا، د خپل ځان نه ګیله وکړه چې د ما سره وخت یې نه کو، خو نو داسې تنا نه ده مسؤلیت چې تنا به ته پیسې به ورکې. اولاد هم تربیه تنا په مور هم نه ده، هغه یو نارینه دی. افغانان دی به یو خبر هم درته کا چې صد پدر خطا باشي یک مادر خطا نه، او ملامتی نور هم په مور واچي.
د دې مېرمنې په څیر ځینې نورې ښځې هم له ورته ستونزو سره مخ شوې دي. د ننګرهار اوسیدونکي ولوله دهقان د خپلې ګاونډۍ کیسه کوي، وایي چې مېړه یې په بهر کې بله ښځه کړې، کور ته کال کې یو ځل راځي، نور یې د ګډ ژوند ټولې چارې خپلې نالوستې مېرمنې ته چې اته ماشومان لري پرېښې دي.
منګه خپل امسایګان دي چې میړونه په سعودي کې دي په دې چې وای سعودي خو چاته قبول نه ورکي نو خزی دلته دي راځي یو دفعه کال کې دوه کلو کې یو ځلې راځي خپل میرمنه ګوري ماشومان ګوري بیرته ځي څو چې بیرته راځي ماشومان غټيږي بیا افغانستان کې بیا د افغاني ټولنه کې خزو ته دې حق نه ورکي چې په دې اړه قضاوت وکوي خپل میړنه دې پښتنه وکوي چې تا ولې داسې کار وکوه مثلا خزی په افغانستان کې بخصوص متحله یا منګه ورته میړوخي وایو کنه دا خزی دې حق نه لري نه د سرګنې لخوا نه د پلارګنې لخوا چې دا پښتنه له میړه څخه وکوي چې تا ولې داسې کار وکوه یا هم میړه یې دومره وخت نه ورکوي چې دې پښتنه ترې وسی چې ولې تا داسې کار وکوه دا پښتنه یو خزه خاوند نه وکوي خاوند دې پښتنه په مقابل کې دې ته ډېر سپکه خبر کوي یعنی یا د پښتنه حق یعنی ته یوازې زلرم ته نه لري ته ښځه ته باید پاتې سي کور کې ماشومان وساتي بدبختانه زیاتره نارینه وو ته بخصوص له افغانستان نه اوس وختو کې خارج ته تللي دي او د غرب له نړۍ سره اوس بلد سوي دي دا موضوعات ورته ډېره ساده او ډېره عامه خبره ده چې خپل میرمن دلته بې سرنوشته پرېږدي هلته خپل ځان ته بیل ځوان جوړوي کوم شرایط چې هلته برابر دي مثلا د یوې نارینه لپاره د مشترک ځوان لپاره په افغانستان کې نه دي برابر او د موږ خلک د دې شرایطو ته کاملا نادیده دي څو چې دوی ورسره بلدیږي دوی فکر کوي چې دا یو نوې تجربه ده ورته د افغانستان نارینه وو ته د غرب نړۍ یو نوې تجربه ده د همدې لپاره خپلې مېرمنې دلته بې سرنوشته پرېږدي په مختلفو بهانو باندې دا ورته مهمه نه ده چې مېرمنه یا کوزدنه یې دلته په څه وضعیت کې ده یا د خلکو له څه رقم خبرو او تانو سره مخامخ کېږي
له میرمنو سره یو شمیر کوژده شوې نجونې چې کوژدې په بهر هیوادونو کې شوې دي له همداسې نامعلومه برخلیک سره مخ دي په دې ډله کې ځینې له ډېرې مودې وروسته خبرېږي چې کوژدنې هلته بله ښځه کړې او ماشومان هم لري 22 کلنه شګوفه له نورو خبرو سره
رښتیا وایم زمونږ یو ملګری وه هغه هم همدغسې وه نفر په عربو کې و خو بیچاره دلته هم له درسه پاتې شوه او هم څو موده مخکې خبره شوله چې خاوند یې داسې یو کار کړی چې هلته په عربو کې بله ښځه کړې ده عربه ښځه یې کړې ده نو دا واقعیت یو ډېر بد حالت دی متاسفانه یو بدبختي دا ده چې مونږ ښځې له درس له خپل حقوقو نه پرېږدي او له بله خوا نه دومره اجازت هم نشته چې هغه خپل خاوند ته ورسي یا خپل خاوند یې بېته دی ته راسي نو دا یو هغه سخت شرایط مونږ ښځو ته راجېدوي بچارګه ځانمشن ته هم آماده و خو نکیدل یو تعداد وایي چې ولا لخزه لري ځکه او یو تعداد فقط متاسفانه شاید د پیسو مسله وي چې ولا پیسې فائدہ کړل نو کور نه خیره ده خود ته ما ساتیر سي کله چې خواند بهر له هیواد نه وي نو دلته تنها خزه پاتې کیږي د خپل کور نه خبرې د مورګنې د پلارګنې د خسرګنې د ټول خبرې به ته خزه راځي ساتمن په خزه کې به کم بوتي وو خسرګنې به وایي چې په خزه کې به کم بوتي وو چې خواند یې لاړه بل خزه وکړه مورګنی به وایي چې اتمن د دې ماینګ د لور بدبختی ده د ایتا بدبختی ده بد تالی دي او هم داسې نور قوم خیش همسایه هر څوک تنها خزه ده وایي چې وی تا مخاون لاړه بل خزه وکړه ولی ته خود سوي ته خاص وي ته خو خوي ته بد وي یو رواني فشار ده په خزه باندې خصوصا هغه بچي ولري ماشومان ولري نو وایي چې هتا ماشومان هم درلودل نو اتمن تنه برازین او یا تنه خوشحاله نو یا هر څه بل به ته د خزه باندې اچوي چې د ټول ملامتیا د خزه ده
یو شمیر نارینه هم د ځینو کسانو دا کار چې وخت ځلري بیا بل سره واده کوي له انساني حقوقو سره په ټکر کې بولي عمران قاضی زاده چې په لندن کې ژوند کوي په دې اړه وایي
هر لحاظ کته فکر ورته وکي د اسلامي لحاظ د مذهبي لحاظ او اجتماعي لحاظ غلط کار دی ځکه چې خپل بچي خپل کورودانه په وطن کې پریخي ده او دلته به راځي بیا د سره بل واده کوي زما پر نظر دا درست کار ده که هر څوګي کاغذ وو سمه که هر څوګي زما پر نظر دا درست کار نه ده اول د خپل بچي ته باید وګوري اول خپل کورودانه ته باید وګوري چې هغه په څه حال کې د پافرسا کې ځای وسنګ ژوند لري آی دا ماشومان تربیه ده ماشومان راغتول ده ماشومان ادب ماشومان خوراک څخه مهمه ده غوي تربیه ده چې غوي بي لاره په هغه سي ماحول په هغه سي جامعې کې راغتيږي ډېر نادرسته کار ده اوله مېرمنه هغه تاسو سره د غریبۍ شپې ورځې تاسو سره تیرې ورده به دی یو نر د پاره ډېر بخنه غواړم زه خبره کوم ډېر به دی او نامردي او بې غیرتي او حد زبوله مې چې ژوند هغه سخت تاسو سره هغه اوله مېرمنه تیرې کی هغه شپې ورځې تاسو سره سخت تیرې کی او بیا تر ازي بل وعده کوي نو دا زما په نظر چې ډېر د سي غرزيدلې کار ده د سترګو غرزيدلې په خو غرزيدلې کار ده د اجتماعي لحاظ د مانويت د لحاظ کې ته فکر وکي نو دی هغه اول مېرمنه دغه بچو ټول حق پایمال کده نو دغه سر ډیر غزل مو ګریز دته ور سره وک
هغه میرمنې چې په هیواد دننه د خپلو میړونو راتګ ته شیبې شماري، یا هم په دې تمه وي چې یو ورځ به دوی هم بهر ته لاړ شي او ګډ ژوند به پیل کړي، کله چې ناڅاپه خبرېږي چې میړه یې بل واده کړی دی، له رواني او عاطفي اړخه دوی ته څومره زیان رسیږي؟ دا پوښتنه مو له ارواپوه شمې کټوازی څخه کړې ده.
ښځه چې کله واده کوي هغه د خپل خاوند حمایت ته ډېر زیات ضرورت لري. لکه کله چې یو ښځه واده کوي هغه تقریبا څلور حمایتونو ته ضرورت لري. لکه مثلا دا باید عاطفي حمایت شي د خپل خاوند له طرفه، چې همیشه باید مثلا تحصیلي برخه کې، د کار په برخه کې، د ماشومانو لویولو برخه کې د هغې خاوند ورسره واوسي، فزیکي برخه هغې سره فزیکل موجودیت د هغه واوسي د خاوند ورسره، په مالي برخه یعنی که هغه خاوند خپله مېرمنه حمایت کړي. که چېرې یو خاوند خپله مېرمنه د مالي له لحاظه حمایت کړي، نو دا ډېر ښه تاثیر لري په مېرمنې باندې او د کورنۍ استحکام منځته راځي. جنسي له لحاظه یو بل باید حمایت کړي. که چېرې یو مېرمن دغه څلور حمایتونه یا دا سپورټونه د خپل خاوند له طرفه ترلاسه نه کړي، نو هغه کورنۍ ثبات هېڅ وخت منځته نه راځي. هېڅ وخت یو مېرمن نشي کولی خپل اولادونه ښه وروزي. نو تاوان چې کله یو خاوند ځي او بل واده کوي، نو دا په مېرمنې باندې ډېر بد تاثیر لري. دونه بد تاثیر چې ممکن هغه هر هغه کار ته واسوي چې هم د اسلام له نظره هم د انسانیت له نظره اشتباه ګڼل کېږي. چې مثلا یو څوک ځي خارج ته، بیا دلته مېرمنې پرېږدي او هغه نه بیا یو هلته بیا بل واده کوي. یا داسې هم شته چې مثلا خپله مېرمنه یې هلته شته، خو هغه خپله مېرمنې خوشې کوي او له نورو مېرمنو سره مثلا خپل ژوند یا خوشګزارانی کوي. خو هیڅ وخت دغه خپل میرمن له یو غچا سره باید نشي برابره چې هغه نه پیغام دی په حساب د دوست دختر کېږي یا بل هر څه کېږي. ځکه هغه میرمن چې تاسو سره واده کړي دغه کاملا تاسو سره تعهد لري، تاسو سره ماشومان لري او کاملا غواړي تا یو ځای ته ورسي. دغه سړی که په دې پوهېدلی چې د چا میرمن یو لوړ مقام ته ښځه رسوي، او څوک چې په ځمکه یې وایي، څوک چې ذلیلوي، هغه څوک دی دومه ښځه، په دې حال چې پوهېږي چې دا ښځه لري، دا اولاد او بیا هم راځي، نو هغه ذلیلوي او هغه بدبختوي. خو سړیان خدای پاک نه پیغام دا شعور دوی ته ولې نه ورکړی، ولې دوی څخه اخیستی چې په دې دوی فکر نشي کولی چې یو مېرمنه چې له هغې نه دوی ماشومان لري څومره دی لوړو ځایو ته رسولی شي.
اغلی شمه وایي هغه نارینه چې له مېرمنو څخه لریوالی د دې لامل بولي چې له دوهمې ښځې سره واده کوي، نو هغه اولینۍ ښځه یې بیا څه وکړي؟
ګوره خدای پاک هغه داسې ویلی دي که چېرې تاسو درې میاشتې له خپل مېرمنې نه لرې اوسئ، نو تاسو چې کله راځئ باید هغې سره د سره نکاح وکړي. یا که خدای نه خواسته تاسو مېرمنه غلط کار کوي، غلط کار ته مخه کوي، د هغې ګناه د هغې په خاوند ده. خو هغه مېرمنه چې ستا نن په افغانستان کې ده او ته هلته ځې بل واده کوي، هیا که ستا دغه مېرمنه جنسي خواهشات نه لري، یوازې ته یې لري، دغه علمیت ثابته کړې، ارواپوهانو ثابته کړې چې د ښځینه او جنسي خواهشات له سړیانو نه څو برابره زیات. هغه ښځه هم لاړه شي خیبل مېړه وکړي، نه پوهېږم ستا هغه غیرت دې ته هېڅ وخت اجازه نه ورکوي چې هغه بل مېړه وکړي. نو بیا ته څنګه ځان ته دا جرأت ورکوي چې زه به بل واده وکړم ځکه چې زه دا خواهشات لرم؟ هغه خواهشات ته په نورو طریقو هم کنټرولولی شي، ځکه چې خدای پاک وایي چې تاسو روزه ونیسئ. دا خو ښځه لري، نو هیا هغه څوک چې ځي او مثلا خپله مېرمنه دلته له خپلو څو ماشومانو سره پرېږدي، بیا هلته بل واده کوي، هیا خپله مېرمنې ته هم اجازه ورکوي چې عیني کار ستا په حق کې وکړي، او ته بیا ډېر په افتخار وایي چې زه دا خواهشات لرم. دا خواهشات خو ستا د ښځې یو فیصد نه دي. دا علمیت ثابته کړې چې د ښځې خواهشات ډېر دي نسبت د سړي. ښځې ډېرې زیاتې باوفا دي او دا توانایي ورته خدای پاک ورکړې. ښځې د دې تعامل لري په موجودیت د دې چې خاوند بله ښځه ولري، دای هم دویمه ښځه شي. خو سړی د دې تعامل نه لري، د دې توانایي نه لري.
دنیا آلمان هم د نارینه و دا کار چې د میرمنو په منځ کې مساوات نشي راوستلی، او په تیره بیا چې خپلې ښځې افغانستان کې له ګڼو ستونزو او ناخوالو سره یوازې پرېږدي، دوی بهر ځي، بیا هلته د ځان د هوساینې لپاره بل واده کوي، دا کار د اسلام له دین سره په ټکر کې بولي. قاضي محمد الیاس مدني چې د دیني علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي، په دې عقله وایي:
بسم الله الرحمن الرحیم دغه حکم چې د اسلام مبارک دین کې وجود لري چې تاسو کولای شئ چې مرمنې وکړي هلته ډېر یو اساسي او مهم شرط الله رب العزت په قرآن کې ولې ایښی دی. هغه شرط نه پاس کېده او د هغې نه کامیابېده دا د هر انسان په وس او په توان کې نه دي. یعنی هلته داسې معنا نه ده که تاسې بس فقط ښځه شوق کېږي تاسو شوقونه خپل پوره کړئ ودونه وکړئ، نه. هلته الله رب العزت ډېر عجیب قید دلته ښیي چې فإن خفتم ألا تعدلوا، یعنی که تاسې چرته په دې باندې وویرېږئ په زړه کې او تاسې دغه فکر کوو چې زه عدالت نشم کولی زه انصاف نشم کولی نو بیا یوه بیا ښکاره ویلي په صراحت سره چې بیا تاسو ته یوه مېرمنه کافي ده. آیا اوس وخت کې به داسې ولي یا اوس وخت کې به داسې کوم ابر قدرت شخصیت موجود وي چې هغه د انصاف والا شخصیت وي، هغه عدل وکولی شي، هغه د مېرمنو په منځ کې مساوات وکولی شي، هغه دواړو مېرمنو یا درې واړو مېرمنو ته مساوي حقوق ورکړي. یاره هغه څه چې اسلام مبارک دین غواړي ورته ورسوي په هېڅ صورت په اوس وخت کې دا خبره امکان نه لري. په هېڅ صورت زه دا مطلق ردوم، ځکه که دا داسې وي نو الله پاک به دغه شرط نه ویښي چې فإن خفتم. نو کله چې الله پاک دا شرط ایښی دی د دې شرط پاس کول د په شرط نه تیریده کامیابېده دا امکان نه لري، دا ډېره لري خبره ده. نارینه په اوس وخت کې دغسې یو کار کوي چې خصوصا خارجي ملکونو ته راشي یا نورو هیوادونو ته راشي د نورو ودونو په تلاش کې شي. نو دا یو خو د اسلام مبارک دین د نظره چې ځکه دلته اول قدم کې ته دلته عدالت سخت شرطانه، ځکه چې هغې کیسه کې ته نور نه یې هغې له ته ورځې، نه ته به هغه یو کال دوه کاله ته هغې نور نه احوال اخلي نه ورځي. یعنی هغه زنانه چې په هغې مملکت کې ناسته ده د غریبۍ د غربت د فقر او د بېچارهګۍ او د مظلومۍ مش په د سراغې سبا کړی. اوس چې تکله دلته راغله دلته یو موټرګې دی پیدا کوي یو لوک موټرې دی پیدا کړو په جیب کې $10 کې خود هغه مېرمنه چې تاسو سره مشکلات تیر کړي، هغه مېرمنه چې تاسو سره ستا عزت ساتلې دی هغه ته هیروي. نو سره د اسلامیت دا زموږ استاد په افغاني کلتور کې د بغیرتۍ هغه لوی حد دی چې د یو انسان کې وزکه چې په غربت کې درته $10 بیا چې کله ته دورو پکې پیدا کړي نو بیا نور تلاش کې خپل هیواد ته نشي واپس کېدای. نو چې نو فلس کې ته درې کاله څلور کاله دې مېرمنه ته ورکې هغه مېرمنه سره ستا حکم څنګه شو، ځکه ستا مشکل خو حل شو. هغه مېرمن خو هغه ضرورتونه چې انسانیت نارینه ورته لري هغه ورته خزینه هم لري. نو لهذا دلته عدالت سقوط کیږي، نو دلته د اسلام مطابقت نه کوي، دا یو غیر اسلامي عمل دی چې دوی کوي. ولې چې هغه مېرمن په تورو تیارو کې پاتې کیږي، هغه د ظلمونو د وحشتونو ښکار کیږي.
اوس که درته وایي چې تاسو څه فکر کوئ نارینه له دغو مسایلو نه چې تاسو یاد کړئ په خپلو خبرو کې له دې نه بې خبره دي، بې پروا دي، ولې داسې یو کړه کوي چې عام ځان د خلکو سترګو او د کورنۍ له سترګو غورځوي او هم هغه بل خپل مقابل کس مېرمنې ته بچو ته تاوان رسوي؟ البته ځینې نارینه ولې داسې کوي.
ځینې نارینه هغې یوازینۍ وجه دا ده چې په دو باندې خپل اصالت ایر کړي. خپل اصالت معنی دو هغه اصلیت چې د کوم د دوی هغه ایروي او بل په ذهن کې د دو په وجود باندې او د دو په ذهنیت باندې جهالت دومره حد کې غلبه وکړي چې هغه موضوعات او هغه تیر ژوند ورنه هیر شي. د جهالت او د رزالت هغه اخیري حد دی او بل د دنیا لالچونه دي، د دنیا شهوتونه دي چې د دو نه بیا هم تکرارم چې خپل هغه اصلیت ونه هیر کړي او هغه مېرمنه چې د دې عزت ساتلې دی هغه د ده څخه هیره شي او د هغه ژوند د ذلت ژوند شي، هغه د حقارت ژوند شي، بلکې هغه د ښځې په صفت باندې نه بلکې هغه په افغانستان کې د ده د ورونو د ده د مور او پلار او د ده د وریرونو او د ده د خورینو د خدمت مزدر ګرځي. هغه صرف یو خادمه ده، نه د هغه لباس بیا د ښځې په شکل کې دی، نه د هغه چپلکې د ښځې په دسکې دی، نه د هغه ډوډۍ بیا د یو انسان په څېر ده چې هغه کینې او خپل حقوق تور لولی چې دا د مېړه نه د لاسه د مېړه د طرفه ذلیله شوې ده، د حقیره شوې ده. نو هغه له هېڅوک په ټولنه کې بې عزت په سترګه نه ګوري او متاسفانه چې دا یو غیر اسلامي غیر انساني عمل دی.
دا چې مېرمنې په خپل هیواد کې یا په بل هیواد کې هر چېرته چې د شریعت له نګانه د اسلام له نګانه څومره دوی آسیب پذیره بللی سو، که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه، خو لکه څنګه چې نارینه په ژوند کې هوساینې ته اړتیا ته ضرورت لري، مېرمنې هم لري. د خبرم تاسو یاد کړه، خو بیا هم روښانه کوي دغه مېرمنې په څه رقم وضعیت کې دي.
دوی په خپل ځان معصوم کړي دي. ډېرې مېرمنې دسي، ډېرې مېرمنې په خپل حقوق باندې پويږي، ډېرې مېرمنې په دې باندې پويږي چې زما حقوق څومره دي، ډېرې مېرمنې په دې باندې پويږي چې باید څه وکړي. د وطني په غورونو دغه لاندې راغلي دي، بیچارهګان غږ نشي کولای کني پويږي. دوی د لپاره مبارزه پکار ده. په روایتونو کې د اسلام د مبارک دین د نظر د درې میاشتو نه نهایت د و میاشتو پورې د مسافر حق لري چې یو اجازه وکړي. هغه په هغه صورت کې چې مشکلات و وجود وي، وجود ولري او ښځه مېرمن دواړه په دې اتفاق وي چې به شک ته کولای شي دغه و میاشتې مسافري وکړي، ولې چې زموږ مشکلات دلته موجود دي. اما د و میاشتو نه بعد دغه مېرمنې باید دغه سیناریو دپاره چې دغه د بېغیرتۍ او دغه د بې وجدانۍ حد کراس کوي، دوره باید کرخه کش کړي. د و میاشتو وروسته باید کرخه ولا کش کړي چې افغانستان ته یا مثال هر ځای کې چې هغه موجوده وي واپس راشه، او که نه راځي زه محکمې له رجوع کوم، زه د دې نه زیات طاقت نه لرم او لهذا تاسو لار جدا کوم دغه عمل کې یوې مرمنې وکړه نور ته درس دی او دغه عمل کې یوې مرمنې وکړه دغه قضا ته رجوع وکوله نو نارینه به هم اصلاح شي ځکه چې نارینه د خپل هغه کاذب او دروغجن غرور په هوا کې ناست او خپل خر باندې ناست نه راکته کېږي او غواړي چې ښځې همیشه د وینځو په شیر او د مزدورانو په شیر او د غلامانو په څیر استعمال کړي.
مګر نن سبا په افغانستان کې داسې یو نظام حاکم دی چې د ښځو هغه اساسي لومړني حقونه نه ورکوي. څه فکر کوئ مدني صاحب که داسې یو ښځه مراجعه کوي آیا دوی به ستونزه واوري خبرې ترې غوږ ونیسي؟
دلته به زه یو دومره ووایم چې دغه ستونزه د نظام خو اوس درې کاله کېږي چې راغلي دي خو دغه مسله په افغانستان کې د کلونو کلونو د افغانستان دغه مظلوم قشر باندې په دغه نهایت باعزته قشر باندې د وخت نه ډېر پخوانه پراپاتې دي. نو په دغه کې دوی لپاره یو مبارزه په کار ده او بل درې نفره څلور نفره قرباني ورکړي درې څلور بل د قرباني نه ده دا د حقوقو غوښته دي د خپل حیثیت او د خپل شخصیت اعاده کول دي دا دوی مسلم حق دی. نو کله چې یو شی په شریعت کې جواز ولري په اسلام کې جواز ولري د هغې انجامول هغه شرم نه دی. اوس موږ مونځ کوو په مونږ شرمېږو نه موږ که نور عبادت کوو په هغه شرمېږو نه شرمېږو ولې په دې باندې وشرمېږي؟ دا هم یو عبادت دی چې ته خپل حق وغواړي خپل حق دپاره مبارزه وکړه په دلارې کې که ته تکلیف سره مخ شي به درس پاتې شي عبرت خو به پاتې شي ولې د خپلو حقوقو دپاره موږ او تاسې باید وشرمېږو؟ نو په دې برخه کې زه وایم چې یوازینۍ لاره همدا ده چې دغسې بې کفایته ملونو دپاره باید کرخه کش شي او نهایت کې د درې میاشتو نه زیاته اجازه ور نه کړی شي او دا باید وغوښتل شي ځکه چې ما خود مخکې تکرار کړه چې د یو څو روپو په لالچ کې دوی راغلي او خپل هغه اصالت دوی هېر کړی دی.
ډېره مننه تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلامت او باعزته اوسئ.
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 6. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا ښه چاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
درنو زده کوونکو آزادۍ رادیو څخه د درسی ساعت یو بل خبرونه ته خرغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د ووم اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیز موسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت لخبرونې وروسته بیا تکرار کړی وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. دوم ټولګي ګرانو زده کوونکو د نن ورځې په درسي ساعت کې د کیمیا مضمون یو مهم درس لولو او هغه اټوم دی. نن به ښوونکی راته اټوم تعریف کړي او د اټوم په اړه به یو لړلنډ خو ګټور معلومات راکړي. دا به هم ولولئ چې عنصر څه شته ویل کیږي او دا چې د اټوم او عنصر ترمنځ فرق څه دی او د دوی ترمنځ رابطه څنګه رامنځته کیږي دا هغه پوښتنې دي چې نن به د ښوونکي په درس کې یو په بل پسې واضح توګه بیان شي.
اټوم څه شته وایي؟ د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم بلل کیږي. آیا پوهیږئ د انسان یوه سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه ده؟ دا سوال یې کړی دی. وایي پوهیږئ د انسان یوه سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه شوې ده. نو اټوم چې شته وایي د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره چې تر ټولو بله هغه ذره نور بله نه کوچنۍ کیږي یا اوسنۍ ساینس د هغه د کوچنۍ کولو اندازه نور نسي کولی هغه ته څه شي وایي؟ اټوم وایي. دا اټوم پسې عنصر دی. هر کله چې یو شان عینی اټومونه سره یو ځای سي هغه ته به څه شوی؟ عنصر ویل کیږي. موږ خو ویلي وای چې اټوم د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره ده. نو دا یو دانه اټوم خو موږ نه په لاس کې نیولی سو نه په جیب کې شولی سو نه په موټر کې وړلی سو هیڅ شی نه سو کولی. خو دا یو رقم اټومونه چې سره جمع کې 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 اخیر چې ځین جوړیږي یو دانه انصر زین جوړیش اغه انصر به مش کولای سو پلاس کیم ونی سو په جیب کیم واچو په موټر کیم یو سو تجربه په وکو زای په شایسته کو خونه په جوړه کو ډیر کارونه مش نه خسته سو نو هغه د ټولو یا د ډیرو چې یو ډول اټومونه یو ډول دغه ځای تم پامی باید اټومونه یو رقم د یو شی یو رقم اټومونه چې ټوله سره جمع کړي دغه څخه چیز جوړیږي عنصر جوړیږي ټول عنصر یو سل اتلس دانې دي چې په یوه جدول کې راټول شوي دي او نوم یې دوراني جدول دی ټول عنصر څه شی دي یو سل اتلس دانې دي او دوراني جدول چې هغه موږ پیریوډیک ټیبل ورته وایو اوس به تاسو ته اقسام د ښکار کول سي په هغه کې راټول شوي دي یو سل اتلس دانې دي دوه نوي عنصر طبیعي دي شپږ نوي عنصر مصنوعي یا په کمپنۍ یا په لابراتوار کې جوړ شوي دي په دوراني جدول کې اول شل عنصر باید په یاد او زده کړل سي دې ته به وروسته راسو اول به پیریوډیک ټیبل دغه ته پیریوډیک ټیبل وایي یا دوراني جدول وایي دغه کې رقم رقم عنصر سته هایدروجن دی هیلیم دی لیتیم دی بریلیم دی بورون دی کاربن دی داسې ټوله تر کومه ځایه پورې یو سل اتلس دغه یو سل اتلس دانې دي دا ټوله یو سل اتلس دانې عنصر دي او دا هر عنصر د یو ډول اټومو څخه جوړ شوی دی موږ ویلي وکړه د یو ډول اټومو څخه جوړ سي هغه ته عنصر وایي په دوراني جدول کې اول شل عنصر باید په یاد او زده کړل سي په دوراني جدول کې د اول شل عنصر په اووم ټولګي کې نور بالا باید په یاد کړل سي چې هغه هایدروجن دی هیلیم دی لیتیم دی ریلیم دی بورون دی کاربن دی نایتروجن دی اکسیجن دی فلورین دی نیون دی سوډیم دی مګنیزیم دی المونیم دی سیلیکون دی فاسفورس دی سلفر دی کلورین دی ارګون دی پوتاشیم دی او کلسیم دی دغه اټومي نمبرونه دي چې په آینده درسو کې تاسو ته ویل کیږي دغه سمبولونه دي یا علامې دي او دغه مکمل نومونه دي نو دا شل عنصر تاسو کوشش وکړئ چې په یاد کړئ بیا پسې راځو مرکب ته وایي دوه یا د دوو نه زیات عناصر چې سره یوځای سي مرکب جوړیږي هلته موږ ویلي وایي عناصر باید یو ډول اټومونه وي خو دلته دوه یا د دوو نه زیات عناصر فرق نه کوي که یو ډول وي که جلا جلا وي که یو ډول وي خو مرکب نسي جوړولی که جلا جلا وي بیا مرکب ځینې جوړیږي نو هغه بیا چې شي مالګه بوره شیدې چای رابزه تیزاب او داسې نور ټول مواد مرکبات بلل کیږي دا ولی ځکه موږ ویلي وو چې اټومونه چې سره یوځای سي عنصر جوړي عنصرونه چې سره یوځای سي بیرته عنصر جوړي خو که دوه درې مختلف عنصرونه سره یوځای سي مرکب جوړوي مرکب بیا دغه مثالونه دي مثال دا چیز دی مالګه ده په مالګه کې دوه دانې عنصر دي یو سوډیم دی یو کلورین دی سوډیم کلوراید دا زموږ د خوړو مالګه جوړوي همداسې بیا بوره ده شیدې دي چای دي روبزه ده دا ټوله یو مرکب دی یا دا ټوله مرکبات دي نو مرکب چې شته وایي د دوه یا دوه نه زیات عنصر سره یوځای سي هغه ته مرکب وایي مالیکول د مرکب کوچنۍ ترینه ذره بیا چې شي بلل کیږي مالیکول بلل کیږي یا نومیږي د مرکب کوچنۍ ترینه ذره د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم وو د مرکب کوچنۍ ترینه ذره مالیکول دی د بورې یوه کوچنۍ ذره د بورې مالیکول دی د مالګې یوه کوچنۍ دانه د مالګې مالیکول دی نو دغه یوه دانه دغه یوه کوچنۍ دانې ته مالیکول وایي دا ګرده چې دی مرکب دی د مرکب یوه کوچنۍ برخه هغه ته بیا مالیکول ویل کیږي
ګرانو زده کوونکو د دوراني جدول د عناصرو له جملې نن تاسو له شلو هغو عناصرو سره آشنا شوي چې په کیمیا کې ډیر کاریږي او ډیر کیمیاوي معادلې او فرمولونه د همدې عناصرو په مرسته ترسره کیږي تاسو کولی شئ د دې عناصرو اټوم نمبرونه او سمبولونه په خپل کتاب کې وګورئ او پر راتلونکو درسونو د ښه پوهېدو لپاره یاد اټوم نمبرونه او سمبولونه په یاد ولرئ
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلې کی د خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
دا تم ټولګي درنوز د کونکو د درسي ساعت دی برخه تمو هر کلی کوم. دا تم ټولګي ګرانز د کونکو به نن په درسي ساعت کې د تیر هغه په دوام دا ټوم یو بلا برخه ولولي چې دا برخه اټومي نمبر دی. لخون کې بووري چې اټومي نمبر څه ته ویل کیږي او څنګه وکړی شو د عنصر اټومي نمبر لبل هغه جلا او ترمنځي توپیر وکړو. د نننی درس په دوام به خونکی درته د اتم اجزاوی بیان کړي. هله دا د درس په جریان کې د کیمیا کتابونه لزان سره ولرئ، ځکه خونکی درته په کتاب کې د شته تصویرونو له لوري د اټوم په اړه جزئیات وړاندې کوي. زو او د درس پوره بیان له خونکی اورو.
په تیر درس کې مو د اټوم په باره کې معلومات وویل. نن راځو وایو اټومي نمبر. اټومي نمبر د یو اټوم اټومي نمبر د هغه اټوم د پروتون شمیر یا د پروتون نمبر ته ویل کیږي. موږ مخکې هم ویلي وو چې هر عنصر ځانته مشخص د پروټونونو نمبر لري او هغه پروټون نمبر یوازې د همدې عنصر دی، بل هیڅ عنصر ته نوموړی نمبر نسي ورکول کېدلی. اوس راځو مثالونه یې وایي. هایدروجن پروټون نمبر یې یو دی. موږ نشو کولای چې یو بل عنصر وسپنه، سره زر یا سپین زر ته پروټون نمبر یو ورکړو، ځکه هایدروجن خپل ځانته د پروټون شمیر لري، هغه یو دی. هیلیم پروتون نمبر دوا دی. موږ نوس کولای چې هایدروجن ته دوا ولیکو، هیلیم ته یو ولیکو، دا ځکه چې هر عنصر ځانته مشخص پروتون نمبر لري. لیتیم پروتون نمبر درې دی او د سنور نو همدا ډول لیتیم ته دوا او یو نوس لیکلی. لیتیم پروتون نمبر درې دی، باید درې د پروتون نمبر ورته ولیکو. دا د یو اټوم اټومي نمبر دی او یا پروتون نمبر دی. یو سل اتلس عناصر لرو، یو سل اتلس پروټون نمبر لرو او هر پروټون نمبر د هر عنصر د پاره جلا جلا ځانګړی دی. په دوراني جدول کې اول شل عنصر پروټون شمیر باید په یاد او زده کړل سي. هایدروجن، هیلیم، لیتیم. هایدروجن پروټون نمبر یو دی، هیلیم دا دوه دی، لیتیم درې دی، بیریلیم څلور دی، بورون پنځه دی، کاربن شپږ دی. داسې رازي 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 د ارګون اتلس، پوتاشیم نونس، کلسیم شل. دا شل دانې خو باید ستاسي ازده ازده وي، خصوصا په اتم ټولګي کې دا شل باید په یاد وي د پروټون شمیر سره. دا هم د عناصرو مثالونه دي. دا د سرو زرو عنصر دی، دا د المونیم عنصر دی، دا د اوسپنې عنصر دی، دا د سپینو زرو عنصر دی او دا د مسو عنصر دی. اټومي کتله د یو اتوم پروتون نمبر او د هغه اټوم د نیوټرون نمبر کتله چې کله سره جمع کړو اتومي کتله بلل کیږي. اتومي کتله چې شته وایي پروتون شمیر جمع نیوټرون شمیر. دا چې هر څو سو هغه د یو عنصر د یو اټوم اټومي کتله ده. مثال هیلیم پروتون نمبر دوه دی، نیوټرون پروتون نمبر. مثال هیلیم پروتون نمبر دوه دی، نیوټرون نمبر هم دوه دی، اټومي کتله پیدا کړي. اول فارمولا لیکو اے مساوی کیږي پی جمع این. این سو نیوټرون نمبر دوا و، پی سو پروټون نمبر هم دوا و، دوا جمع دوا څو کیږي څلور. نو د هیلیم اټومي کتله چې ده څلور ده. لاندې جدول په خپلو کتابچو کې ولیکئ او تش ځایونه ډک کړئ. دا به بیا تاسې د ځان سره حل کړئ. دا یو دانه به زه درته وایم، دغه دوه دانې به تاسې حل کړئ. د یو عنصر اټومي نمبر کلورین عنصر نوم دی، اټومي نمبر یې اولس دی، نیوټرونو شمیر یې نامعلومه دی، د کتلې نمبر یې څو دی؟ پنځه دېرش. نو نیوټرونو شمیر به څو وي؟ که زه اولس جمع اولس کوم پنځه دېرش نه راځي، که زه اولس جمع اتلس کوم پنځه دېرش راځي. نو د نیوټرونو شمیر یې اتلس دی. ولې؟ موږ ویلي وو چې د نیوټرون شمیر او د پروټون شمیر چې سره جمع کړي د کتلې نمبر په لاس راکوي. دا رقم دا ځای هم تاسې حل کړئ، دا ځای هم تاسې حل کړئ او پکې خپلو کتابچو کې جوابونه ولیکئ. بیا راځو الکترونیکي قشرونو ته. تیر درس کې وویل شو چې الکترونونه په مدارونو کې موقعیت لري. دا چې کوم مدار څو الکترونه ځایولی سي د هغه د لاندې فارمولې دوه ان مربع پر اساس په پوهېدلی سو. موږ ویلي وو چې الکترونونه په کوم ځای کې دي؟ په مدارو کې دي. و هر مدار به ځانته یو توانایي لري چې څو الکترونه ځایولی سي او هغه په کم فارمولې سره پیدا کیږي، په دوه ان مربع سره. اوس نو اول مدار ان یو رچوم، اول مدار ان یو سو، دوه ضرب یو مربع دی هم دوه ضرب یو. په اول مدار کې پکت او پکت دوه الکترونه ځایېدلی سي. دوهم مدار که چیرې ان دوه و، دوه ضرب دوه مربع، دوه چې مربع کې سورزی سلور، سلور ضرب دوه اته، دوهم مدار چې دی اته الکترونونه ځایولی سي، نهم الکترون نسي ځایولی. همداسې د دریم دپاره، د څلورم دپاره او د پنځم دپاره تاسې پیدا کی باید دغه جوابونه ورسره برابر سي. دریم مدار اتلس الکترونه کیږي، دوه ضرب که چیر د دوه پر ځای درې رواچوم درې مربع نه، دوه ضرب د نه اتلس کیږي. دریم مدار څو الکترونه دي؟ اتلس. څلورم مدار پنځم مدار په همداسې شکل دوه الکترونونه په ځان کې ځایولی سي.
هو کې درنو زده کوونکو، په درس کې مو واورېدل چې ښوونکي درته په ازمایښتي ډول اټومي کتله پیدا کړه. نو له همدې طریقې څخه په استفادې تاسو هم خپل کتابونو کې د پاتې عناصرو اټومي کتله ولټوئ او پیدا یې کړئ.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د خپرونې دوام ته ښه راغلاست. او په دې برخه کې د 9 ټولګي د کیمیا مضمون درس وار دی. د نن ورځې په درس کې عضوي کیمیا وړاندې کیږي. ښوونکی به درته د عضوي کیمیا د تعریف ترڅنګ د عضوي کیمیا په اړه بشپړ معلومات درکړي. تاسو به واورئ چې په 1828 میلادي کال کې د کیمیا په برخه کې کوم لوی تحول رامنځته شو او دې تحول د عضوي کیمیا په برخه کې کوم پرمختګ ته زمینه برابره کړه.
اول عضوي کیمیا پیژنو چې عضوي کیمیا څه شي ته وایي. عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن د مشتقات څخه بحث کوي، حال دا چې غیر عضوي کیمیا د ټولو عناصرو سره سر کار لري. د عضوي مرکبونو تعریف دی چې عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربن، هایدروجن، اکسیجن او نور عنصرونه لرونکي دي. عضوي کیمیا پخوا کیمیا پوهانو عقیده درلوده چې د کیمیاوي مرکباتو دوه اساسي کلاسونه یا صنفونه موجود دي چې هغه عبارت دي د عضوي مرکباتو او بلې عبارت دي د غیر عضوي مرکباتو څخه. تر یو کال پورې پخوا داسې فکر کېده چې کوم مواد چې د ژوندي موجودات څخه لاسته راځي ورته عضوي مواد او کوم چې د منرالي مواد څخه لاسته راځي ورته غیر عضوي مواد ویل کېږي. مثلا د خورو مالګه، مرمر، ډبر او کاربن ډای اکساید غیر عضوي مواد څخه ګڼل کیږي. په داسې حال کې چې وینیګر کې اسیټک اسید او الکول په وین کې، په واین کې او تارتاریک اسید په انګورو کې او یا سیتریک اسید په لیمبو کې د عضوي مرکبات ویل کیږي. داسې چې داسې یو فرضیه موجود و چې عضوي مرکبات یوازې او یوازې د ژوندي عضویتونو څخه تولیدیږي چې دغه تیوري ته په ویچار فورس ویل کېدل. تر یو زیات وخت پورې دا تیوري د قبول وړ وه او په لابراتوار کې نور توجه نه کېدله. په 1828 میلادي کال کې جرمني کیمیا په فردریک وولر امونیم سیانا چې غیر عضوي ماده د حرارت ورکو او یو عضوي مرکب کې چې یوریا د تولید کړله. وایي کله چې وولر د غیر عضوي مرکب څخه یو عضوي مرکب ته یوریا تولید کړ، تر دې وروسته په کیمیا کې نوي تحول رامنځته شو. تر دې وروسته ډېر نوي مرکبات تولید شوله چې په 1950 میلادي کال کې ویچار فورس تیوري رد شوله. نو ډېر هغه مرکبات چې د ژوندي حجراتو یعنی نباتات، حیوانات په وسیله تولیدیږي د کاربن د عنصر لرونکي دي. پخوا د پخوانی تیوریانو په عوض و کاربن ته زیاته توجه وشول. اوس عضوي کیمیا داسې تعریف و چې د کاربن د مرکباتو د مطالعې څخه عبارت ده چې په داسې حال کې چې ځینې استثناءات پکې مخکې موجود دي. کاربن ډای اکساید، کاربن مونو اکساید، کاربن ډای سلفایډ، سوډیم کاربونیټ، سوډیم بای کاربونیټ، سوډیم بای کاربونیټ، لکه پوتاشیم سیانایډ، پوتاشیم سیانایډ، همدارنګ سیانایټون، همدارنګ یا کلسیم کاربایډ نومول مرکبات غیر عضوي مرکبات په ډله کې سیرل کیږي. دا چې ولې عضوي او غیر عضوي مرکبات په جلا ډول مطالعه کیږي، په داسې حال کې چې ټول مرکبات په اصولو کې د کیمیاوي علم په وسیله سیرل کیږي، دا ځینې دلایل لري. لومړی دلیل دا دی چې د مرکبات تعداد او زیاتوالی دي. تخمینا د میلیونونو غیر عضوي مرکبات پیژندل شوي او تعداد یې په ډېر سرعت سره زیاتیږي. همدارنګه تر 3 میلیونه زیات عضوي مرکبات پیژندل شوي او د هرې ورځې په تېرېدو سره د هغوی پر تعداد باندې نور هم او هر کال په زرهاو عضوي مرکبات په مصنوعي توګه هم جوړیږي. کچیر دا دے تا دری ملیون مرکبات ہو دا غیر اسوی کیمیات لان دے ایتر انوان لان دے مطالعہ کرائی چھے دا کار با دا تعدل سخوا و تالے خبر بوی دوم دلیل چھے دی حقا پر برابر کیمیوی و فیزیکی خواستی چھے دوزی و غیر اسوی مرکبات کیمیوی ساختمانون ترکیبات یولا بلا تشخیشی وی دی چھ پلان دی جدول کی وینو چھے اوزوی و غیر اسوی مرکبات وی دو بلا بلا دو پیران سخوا جلا کولایشم اول چھے دی دوزوی مرکبات وی لکی دو نکتے ایک شتر دا غیر اسوی دا زوب نکتے الوارد دا دوزوی مرکبات دا جوش نکتے ایک شته وی د غیر عضوي د جوش نقطې لوړه وي په عضوي مرکبونو کې په اوبو کې د حل کېدو قابلیت نه لري او په غیر قطبي محلولاتو کې په ډېر اسانۍ سره حلیږي په غیر عضوي مرکباتو کې په اوبو کې په اسانۍ حلیږي او په قطبي محلولاتو کې نه حلیږي څلورم عضوي مرکبات سوځل کېږي او په غیر عضوي مرکبات نه سوځل کېږي غیر عضوي مرکبات په محلول کې برېښنا نه تېروي او عضوي مرکبات تېروي او غیر عضوي مرکبات په محلول کې د هغه څخه برېښنا نه تېریږي همدارنګه په عضوي مرکبات کې عموما اشتراکي رابطې جوړیږي او په غیر عضوي مرکبات کې آیوني رابطې جوړیږي په عضوي مرکباتو کې ایزومیري خواص لرونکي وي او په غیر عضوي مرکبات کې لږ ایزومیرونه لري په استثنا د انتقالي عناصرو څخه همدارنګه عضوي مرکبات چې دي کیمیاوي تعاملات یې ډېر ولو وي او د غیر عضوي مرکبات کیمیاوي تعاملات سریع یعنی چټک وي دریم دلیل یې دا دی چې د کاربن اتوم د اتوم د بل دبل کاربن د اتوم سره په اسانۍ یو ځای کیږي تر څو یو زیات شمېر نوي مرکبات جوړ د کاربن دې خاصیت ته کټینیشن ویل کیږي او دا خاصیت د یو زیات شمېر عضوي مرکبات جوړولو مسؤلیت هم په غاړه لري اوس د عضوي کیمیا اهمیت وایي چې دومره عضوي کیمیا زموږ په ژوند کې څه اهمیت لري وایي بله د ساینس یوه داسې رشته نشته چې زموږ د روزمره ژوند د فعالیتونو سره لکه عضوي کیمیا غوندې زیات ارتباط ولري کومه غذا چې روزمره خورو اکثر عضوي مرکبات دي کوم کیمیاوي تعاملات چې د غذا خوړلو وروسته د وجود په داخل کې صورت نیسي او نور مرکبات جوړیږي د عضوي عضوي دې کوم متابولیزم چې د وجود په داخل کې صورت نیسي په عضوي کیمیا کې داخل دي عضوي کیمیا د ټول ژوندي موجوداتو حیواناتو او نباتاتو په ژوند کې دخالت لري کوم کالی چې اغوندو رنګ او هغه صابون چې کالی پرې مینځو او کالی ته هغه نشات شته چې احار ورکوي او هغه سرمن چې بوټونه ترې جوړیږي او کوم رنګ چې د بوټ پالش لپاره استعمال د عضوي کیمیا په فابریکو کې جوړیږي اکثر د کورونو ساختماني موادو د فرنیچر څخه نیولې تر رنګ امیزي پورې ټول عضوي مواد دي همدارنګه کوم مواد چې موټر ته حرکت ورکوي او موټر سرخونه غوړوي او فابریکې چلیدا ټول عضوي مواد چې دا ټول په لاندې لیست کې رالنډولای شو لکه دا چې غذا لکه پروټین کندونه او شحمیات کالی لکه پنبه وړي ریشم یا هم ډکرون ریلون یا نایلون پناګاوي لکه لرګي رنګ او ورنش انتقالي وسایل لکه طبیعي ګاز پرسټوټي تولیدات او د ډبرو سکاره دواګانې لکه پنسلین او نور حشره کوش لکه ڈی ٹی ٹی او ہیپیت او داسې نور همدارنګ استرایډز او هورمونونه ویټامینونه انزایمونه انټي سیپټیک او انستیټیکس او همدار اورس او پیګمنٹ کلر رنگ او کاغذ تکاسی فلم دا غیر پیشاب ته خوند او کول رنگ او کول مواد پلاستیک ربر نکلی مو صابون ډی او ډیټرجنټ او داسې نور ټول اوسمه رکواتی په دې او اخرو کې دوزی کیمیا کې کشفیات د انسانانو په تمدد او ژوند باندې زیات اثر لري لنډ چې موږ د خپل چاپیریال زیاتره اکثریت شان چون هغه د عضوي مرکبات څخه جوړ شوی دی همدارنګه عضوي کیمیا رول د مصنوعي مواد په جوړولو کې چې روزمره ژوند کې په کار لویږي ډېر زیات دی هغه له جمعې څخه لکه ګاسولین مصنوعي الیاف منفقه مواد کریمونه رنګونه او دواګانې شامل دي چې د دوم د دوا او جوړول په صنعت کې لکه ضد عفونی دواګانې انټي بیوټیکس د میکروبي او د بیهوشي انستیتیک دواګانې استعمال چې د عضوي کیمیا برکت انسان ژوند ته تیرې نیمې پیړۍ په پرتله دوه چنده کړي دي د مرګ او مړینې سطحه یې راټیټه کړې ده او اکثر امراض یې له نابودۍ سره مخ کړ دي په کل کې د انسانان په ژوند کې نوې پاڼې پرانستلې دي همدار په غل کې د انسانانو لپاره مشکلات راوستي لکه د آفت وژونکو استعمال او یا هم د ځینو لیډرانو خودخواهي په منځ د جنګي وسایلو سره همدا د ژوند چاپیریال نور مشکل د نفوذو د زیاتوالي او څه مشکلات یې هم منځته راوړي دي همدارنګه چې عضوي کیمیا زموږ په ژوند کې یو لر هوسایي هم رامنځته کړی دی یو لر مشکلات هم ورسره مل دي نو د دې خبره ویلی چې عضوي کیمیا زموږ د ژوند هر
مننه چې درسي ساعت ته غواګیاست تاسو واوریدل چې کله د یو اټوم کاربن د بل اټوم له کاربن سره یو ځای شي نو په پایله کې یو ډیر شمیر نوي مرکبات یا کیمیاوي ترکیبونه رامنځته کیږي خون کې درته وویل چې د هر بل ساينسي رشتې په پرتله عضوي کیمیا د انسان په ورځني ژوند کې ډیر اهمیت او استعمال لري.
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې محلويشت غوښونېسي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبې، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعت اوسنۍ درسي ساعت تکرار او د ښوونکي له تشریح څخه په استفاده په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه عمومي. د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې به د اووم ټولګي زده کوونکي د نننۍ درس په دوام عنصر ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکي به فلزونه او غیر فلزات ولولي او د نهم ټولګي زده کوونکو ته به هم د نننۍ درس په دوام د عضوي کیمیا په باب لا ډېر معلومات ورکړل شي. د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې درسي ساعت هم دومره وو. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. خوشاله ژوند ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
I'm not afraid.